سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
دا ساجر رو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې برس تاسو کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد زدان مختوري سلامونه وړاندې به واوري چې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ځینو ډلو له لوري تر فشار لاندې دی. څرنګه فشار او کمیسون څه وایي تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالي آزاد سوه چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالي آزاد سوي د چيله څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل چې گزرگاه نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته دولتي ځواکونه ونیوله.
د وای پر گزرگاه نور ولسوالی لسو استقامتونو تعرض شو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلی. دا طالبانو مرشلي ولسی پاسونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتیدلي.
شاغلی نیازی زیاتوی چې په دې جګړه کې طالبانو تدرانه تلفات اوشته خو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. گزرگاه نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالۍ ده چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس پر لاس و. د بغلان سرپرست والی ویل دا ځل د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د فاریاب امنیه قومندان جنرال غیب الله سادات رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 په نوم عملیات پرون پنځشنبه د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې پیل شول او هدف یې د مزار میمنې د لومړی نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو ځپل دي. د زیاته کړه
شاهین 112 را در ولسوالی
دی وی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د فاریاب سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د میمنې او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې ډیره برخه له څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلونو لوبډله نن د 19 کلونو د نړیوال جام په کوارټر فائنل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې دي او دی هیله مند دی چې لوبه به وګټي. د زیاته کړه
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي میچ ته لوبغاړي چمتو دي. که خدای کول او انشاءالله د الله تعالی رضا وه سیم فاینل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلونو ټیم په خوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سږني نړیوال جام کې هم تر دې د مخ خپلې دوه لوبې چې یو له کوربا جنوبي افریقا او بل له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. په دې اړه به شیبه په شیبه معلومات په همدې خبرونه کې در سره شریکېږي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او یو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې نن د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي. د ویلي دا کار به په درنښت وکړي ځکه له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر سر خلکو کې د پام وړ غوسه لا هم پاتې ده. جانسن پلان لري چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیا وتل چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلی و په خپل استوګنځي کې له خپل ټیم سره ولمانځي. خو دی به په دې اړه په هغو اضافي جوړو سویو غونډو کې چې د بریگزټ پلویانو لندن کې پلان کړي له ګډونه ډډه وکړي. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د جانسن د وینا لنډیز د دفتر خپور کړی چې له مخې به یې نوموړي په یوه تلویزیوني وینا کې ووایي دا هغه شیبه ده چې سپیدې چوي او د یوه نوي اثر خواته پردې پورته کیږي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنګټن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت په دغه ځای کې د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سختریځو ګواښ هم پاتې دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې شمېر انتخاباتي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو تر فشار لاندې دی. خو د کمیسیون یو ویاند وایي
موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره کارونه چې په موږ دي شریک کړو.
وړاندې به د دې موضوع تفصیل درکړو. د زما رایه زما حق پروګرام هم لرو او پکې همدا مسله چېړو چې انتخابات د کمیسیون په واک کې دي که نه دي. په دې خبرونه کې کرکټ ته هم مخه کوو. نن تر 19 کلنو د لشمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د لوبډلې مهمه مسابقه ده له پاکستان سره لوبیش.
افغانستان ډیر مخکې تللی دی ان شاء الله. بیټنګ کې خدا، بالنګ کې خدا، فیلډینګ کې خدا، ټول شي نه خدي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې ځینې زندانیان په افغانستان کې تر قانوني مودې زیات په زندان کې پاتې شي. دا موضوع هم په یو تفصیلي مطلب کې څیړو. اساجی رډو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه تور پوری کوي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د شکیلو لوریو لخوا تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا تیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګوالی راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نظر هم اجمل تورمن په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د دغه بنسټ وایان احمد زبیر حبیبزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا دي، خو نوموړی په دې اړه جزئیات نه ورکوي.
هڅې دا دي چې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې وکولی شي په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. په کمیسیون فشارونه دي، یعنی دا چې له پروسې څخه خپلې غوښتنې او ګټې ترلاسه کړي. حتی موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه دا پروسه تر فشار لاندې رانوستل شي او بیا هم د افغانستان برخلیک د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړ شي، نه د ټاکنو پر بنسټ.
بازم سرنوشت افغانستان از یک تفاهم سیاسی شکل بگیره نه آرای مردم.
د ټیفا د ویان په وینا دوی به د دغه فشارونو څرنګواله راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم وایي د دغه فشارونو په اړه اسناد نشته، خو په یو ډول تر فشارونو لاندې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د راتلو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
دریزونه مطرح کوي او د شکایت کمیسیون یو شکل د اشکال باندې چیلنج کوي که چیرته دغه پریکړه په دغه شکل باندې و نو خامخا هغه به قانوني وي او که چیرته خلاف دغه و به هغه قانوني نه وي او موږ به اعتراض پرې کوو یا به نه منو. نو دغه موضوع د شکایت کمیسیون په پریکړه باندې خپله طبیعي ډول باندې تاثیر کوي.
خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر دغه کمیسیون د سیاسي فشارونو خبره ردوي. د دغه کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شکایتو مستقل کمیسیون یو مستقل کمیسیون ده او دوی خپل کړنې د قانون او د طرز عملونو په چوکاټ کې ترسره کړي دي. موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره کارونه چې په موږ دی شریکو
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات څلور میاشتې مخکې ترسره شوي، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوي او وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د استنافي شکایتونو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین شایي سبا محکمې ته وړاندې شي. د پیډر اسماعیل خان کې په زندان کې دی. خوس کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم نن د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام په سیالیو کې له پاکستان سره مسابقه لري. د دغه سیالۍ ګټونکې ټیم به د یادو سیالیو نیمه پایلو بوتلاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم مسولین وای افغانستان دغه سیالۍ ته بشپړ تیاری نیولی او هیله ده چې دغه سیالۍ به وګټي. د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ټیمونه نن د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو لوبه کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د کرکټ د 19 کلنو د سیالیو د نړیوال جام منځلوبه ته لرسیدو وروسته نن د پاکستان د 19 کلنو د کرکټ له ټیم سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دغه جام په سیالیو کې د خطو پچونې، خطو پوهنې او خطو نیونې په برخو کې وتوانید. پلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړي او ځان د دغو سیالیو منځلوبه ته ورسوي. ښاغلی هوتک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د لسکل بوتله د نړیوال جام سیالۍ او فلر کې خپله د کوارټر فاینل لوبه د پاکستان د کرکټ ملسکل بوتله پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه لپاره افغان لوبډله پوره تیاری لري او مکمل روشي ان شاء الله په دې لوبه کې به افغان لوبغاړي وکولی شي چې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د سویلي افریقا د بینونی په خار کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د کرکټ په دغه سیالیو کې د نړۍ د 14 هیوادونو د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو برخه اخیستې وه. په دغه ټیمونو کې د افغانستان په ګډون 8 ټیمونه چې نیوزیلند، سویلي افریقا، استرالیا، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او ویسټ انډیز شامل وو، د یاد جام دغه مقام ته لاره ومنده. د افغانستان د 19 کلنو ټیم په سګنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحدو عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. د کرکټ مینوال وای دا چې د افغانستان ټیم د کرکټ د 19 کلنو سیالیو په 14 ټیمونو کې منځلوبه ته ځان ورساوه، ډاډمن یو چې له پاکستان نه هم دغه لوبه ګټلی شي. د کابل ښار اوسیدونکو دوه ځوانانو نورباز او عبدالباسط وویل
الحمدلله افغانستان همیشه بریالی ده او همیشه به ګټي. د موږ دواړه سره کرکټ د پاکستان سره ده، ان شاء الله تعالی افغانستان به همیشه کامیاب وي او همیشه به کامیابی.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ ښه ده، بالنګ ښه ده، فیلډنګ هم ښه ده، ټول شیان ښه دي.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم سر روزونکي رئیس خان احمدزی ویلي چې دغه ټیم له یو کال راهیسې دغه لوبه ته تمرینونه کړي او بشپړ تیاری ورته نیولی ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم مخکې تر دې څلور ځله د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.
تر 19 کلنو د لټومره کرکټ نړیوال جام په جنوبي افریقا کې روان دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیولو وروسته د دې غورځنګ د نورو غړیو د نیولو لړۍ روانه ده. د پاکستان پولیسو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د غورځنګ شاوخوا 15 غړي نیولي چې زیاتره په ترهګرۍ تورن کړي دي. منظور پښتین دا وخت خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان زندان کې دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې را سره دی. د دا موضوع څارلې د اعظمي صاحب، تر دې دمه د منظور پښتین قضیه تر کوم ځایه رسېدلې ده او کوم تورونه پې پوري کړي دي؟
مننه شیبر صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې اوریدونکو ته به معلومه وي چې دی د 2000 کال د روان کال د جنوري د 8 پېشلمې مهال سهار وختي په پېښور کې ونیول سو او پولیسو په دې تور ونیوي چې د ډېر اسماعیل خان د پولیس پر غوښتنه دی نیول شوی وو او پر دې بیلابیل تورونه پوري کړي دي چې تر ټولو لوی تور چې پر دې پوري شوی دی هغه د پاکستان لأساسي قانون سخه دمخ اړول تور دی، یعنی دا تور په خیانت هلته شمیرل کیږي او په پاکستان کې د خیانت سزا یا عمری بند دی او یا هم اعدام دی. پر دې سربیره پر دې چې کوم تورونه پورې سوي دي، هغه دا دی چې د امن خرابوي او د ریاست یا د پاکستان د مملکت پر ضد سازش کوي او د قانون مات کړی دی. موږ پر دغو تورونو باندې دی نیول سوی دی، خو د قضیه د اوس مهال په ډیر اسماعیل خان زندان کې ده او دی به نن بیا پر ډیر اسماعیل خان زندان کې محکمې ته وړاندې کیږي، ځکه چې د وکیلانو په پېښور کې محکمې ته خواست کړی و چې عریضه یې کړې وه چې د دوی باید په ضمانت باندې خوشي کړل سي، خو هغوی دی په 14 ورځنی زندان باندې تر اوسه پورې محکوم کړی دی. د هغه وروسته بیا د قضیه نور کتل کیږي. نو چې نن محکمه کومه پرېکړه وکړي، دغه پر بنیاد به بیا وکتل سي چې د بند مدت څومره غځي، خو دم ګړی د ضمانت یعنی د خوشی کولو رد شوی دی او نن به بیا د دې اورېدنه کیږي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر نور مشان اکثره په اسلام آباد کې نیول شوي وو. دا 15 ته چې ما مخکې اشاره وکړه او په نورو سیمو کې هم
کله چې منظور پښتون ونیول سو، نو د غورځنګ ځینو مخکښانو اعلان وکړ چې دا غي ورځ وروسته به دوی په ټوله نړۍ کې احتجاجونه کوي. نو د دې احتجاجونو لړۍ له افغانستان بیا تر پاکستان او بیا آینن تر اروپا او امریکا پورې وغځېدل. په اسلام آباد کې هم احتجاج وسو. په دې احتجاج کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی هم دی، دغه په مشرۍ کې وسو. نو په هغه ورځ شاوخوا 15 کسان ونیول سول. محسن داوړ یو بل مخکښ د اسمت شاهجان دی خوشی سول، خدا کسان لا تر اوسه پوری نه دی خوشی سوی. پر دې سربیره په بنو کې ځینې کسان دی ونیول سول، په لاهور کې ونیول سول، په پېښور کې ځینې کسان د نیولو راپور نه دی. نو شاوخوا د 15 کسان دی چې دی نیول سوی دی او پر دغه کسانو بیا د تراګری تور دی، یعنی چې دوی تراګری کړی ده په دې تور نیولې دي. خو د دوی قضیه وسم روان دي، وکیلانو عریضه جمع کړې دي او دا قضیه هم پر مخ ځي.
اعظم صاحب، دغه کسان چې نیولې دي، دا چې په کوم سیمو کې نیولې دي؟ په هغه زندانونو کې ساتلې دي، مثلا په لاهور کې، په لاهور کې زنداني دي او په اسلام آباد کې اسلام آباد، کنه دوی هم ډېر اسماعیل خان ته انتقال
کړل؟ نه، دا چې په اسلام آباد کې نیولې دي هغه ملته په اسلام آباد کې زنداني دي، په بنو کې چې نیولې دي ملته دي. او د غورځنګ مخکښ محسن داوړ پرون ویلي چې په لاهور کې د پاکستان استخباراتو د دوی یو غړی نیولې دي په لاهور کې، هغه د د په وینا تشتولې دي. نو هغه نیولې دي په کوم شهرونو کې نیولې دي؟ همالته ساتلې دي او دغه ورسته بیا دوی پریکړه کوي چې څور سره
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو د خپلو دغه غړو د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړي.
دوی هلې ځلې پیل کړي دي، یو خو په محکمه کې دوی عریضه جمع کړې دي او وکیلان ورته نیولې دي، هلې ځلې پیل کړي دي او مدني فعالیتونه یې شروع کړي دي. او پر دې سربیره د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د دې غورځنګ مخکښ محسن داوړ پرون مازیګر د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي و چې په پاکستان کې چې هر چا د قانون یا د حق غوښتنو خبره کړې ده، پر هغه باندې د خیانت تور پورې سوی دی. دی وایي چې د غورځنګ غړو یا منظور پښتین هیڅ د آئین سرغړونه یا د پاکستان د اساسي قانون سرغړونه نه ده کړې، نه قانون مات کړی دی، نه امن خراب کړی دی. دوی یوازې د خپل حق غوښتنه کړې ده او د اساسي قانون غوښتنه کړې ده چې د دوی سره باید د اساسي قانون لاندې برخورد وسي. خود د پوینا تر اوسه پوری چی پر کوم کسان هم د پاکستان په تاریخ کې لبا چاخانه نیولې، بیا تر خانشي د بسمت خان پوری، بیا تر ولی خان پوری او حتی د محمد خان سگزی پوری، پر یو هم محکمه د خیانت تور نه دی ثابت کړي. نو دی وایي چې دا تور نه بم پر دی باندې ثابت نسی. د پوینا چې واز دغه کړنی چې د پاکستان ریاست یا د پاکستان مملکت د دوی سره کوي، چې د دوی ژغ خاموش کړي او دوی د خپل حقونو څخه پر شا کړي.
اسمه صاحب مننه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمېر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې ګڼ شمېر بندیان تر قانوني مودې د ډېر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د حقوقي چارو متخصصان وایي چې د افغانستان په قوانینو کې بې محاکمې د هغو کسانو چې په جرم تورنې شي د توقیف موده ټاکل شوې ده. په دې موضوع اسمت څاروان راپور لري.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وای په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشورزی په توقیف کې ساتل کېدای شي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصبا په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقیف حالت ده د یو متهم لپاره، او یو د مجرم د وخت تیرېدلو موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقیف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده، هغه د اجرات جزایي قانون د 1۳۸ ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي یا نهایي حالت ۲۰ ورځې ده، یعنی ۲۰ ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقیف کې پاتې شي.
ښاغلی مصبا په عین حال کې وویل که چېرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر ۱۵ اویا ورځو پورې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه اوسي بیا باید په ۸۰ ورځو کې د تحقیق مرحله ختمه شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا ۱۰ کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مصبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هوډمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي، خو دا غیر قانوني ده. اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي ۱۵ ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي، د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر ۱۵ اویا ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
وروسته جنحې په جرم کې کله چې څارنوال یو کس توقیف کړي، د هغه د ۱۰ ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي. اما که چېرې ضرورت وي د تحقیق موده تر ۲۰ ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت ۱۵ ورځې ده، اما که چېرې په دغه ۱۵ ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي، بیا څارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه ۱۵ اویا ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي، نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه سوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی شي چې توقیف تمدید کړي. خدا یو قانونی حالت دی، په هر حالت کې که چېرې دغه ۳ کسان وي دا یو قانونی حالت دی.
خو ښاغلی هوډمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر ۱۶۰ ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو نه او د افغانستان د قضایي ارګانونه نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري. اما ممکن د یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي، هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس یو جرم په شک باندې نیول کېږي، تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي، هغه به محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډبن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي
کله چې محکمې ته یو قضیه لارسي، یعنی محکمه باید په ۱۳ ورځو کې تصمیم ونی. استیناف محکمه هم ۱۳ ورځې صلاحیت لري، او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي، هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې دوه میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنې د دې معنا داره چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نسی که دلائی چلی یو سلو شل روزان زیاد پتا وقتی شکنی.
پا ورسته روزو که افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو فرمان لاسلی کرد چه پر اساس محبسون و توقیف زایون باید ده خپلواک اداره للور اداره شی.
ستاسو لپیغامونو
حضرت محمد یم د هلمند ولایت په نادعلي د ولسوالۍ سینه کلي څخه دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه ده دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي هر وخت داسې بهتر پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادی راډیو څخه مننه کوم. اتلس کال کېږي ازادی راډیو اورو. د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو تماسو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادی راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت پهغونه خدمت نه ده کړی لکه ازادی راډیو اتلس کال کېږي ازادی راډیو زهرو. خدای دې ژوند ورکړي. ازادی راډیو ډېر ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکیانو خلکو ته، غریبو افغانانو حالونه رسولي دي تر ازادی راډیو من.
زه نقیب الافغان د نیګرار ولایت نه د ازادی راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته د ازادی راډیو اتلس کلنه مبارکي ورکوم. ازادی راډیو یو بې پروا او دلوي آزاد خبرونه نشر کوي، نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او دغه نشروي. زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوې په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کېږي، د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو ازادي راډیو ته د اتلس کلنې کلیزې په خاطر مبارکي ویلې وه. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام له دوو بجو شروع کیږي تر څلورو بجو. د دې دوه ساعته خپرونې یو ساعت د همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی چې ازادي راډیو اتلس کلنه شوه. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او همدارس د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي، د ازادي راډیو په باره کې خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړي، او همدارس تاسو کولی شئ چې که ځینې وړاندیزونه پیشنهادونه لري چې ازادي راډیو څه شیان نوي رامنځته کړي او څه تغیرات رامنځته کړي، کوم شیان لري کې کوم شیان زیات کړي، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې خپل نظر د خپرونې له میلمنو او د خپرونې له چلوونکو سره شریک کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبا یو ساعت دې ته ځانګړی شوی دی چې ازادي راډیو اتلس کلنه شو، او بل ساعت د کورونا ناروغي په اړه باندې په دې پروگرام کې بحث لرو. دا ناروغي په چین کې خپره شوې ده او د چین ټول سیمو ته دا ناروغي خبره شوې ده، او اوس په نړۍ کې هم په جنو هیوادونو کې چې له چین خلکو سفرونه کړي دي دا نور ناروغي انتقال کړي ده، او د دې ناروغي له خاطره اوس اندېښنې په زیاتېدو دي ځکه چې دا اخیستونکې ناروغي ده. په ډېر بخښنې سره چې تخنیکي ستونزې لرو او نشو کولی چې ازادي راډیو ته ستاسو رارسېدلې سمیسونه ولولو، نن د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه په 12:30 بجې د کابل په وخت د جنوبی افریقا په بینون ښار کې پیل شي. دا لوبه د کوارټرز فاینل دی. په دغه نړیوال جام کې کچرته افغان لوبډلې دا لوبه وګټله، نو د دې نړیوال جام سیمی فاینل یا تر نیمه پیلوبه مخکې دورې ته به ورسی شي. او خدا لوبه ډیره حساسه ده ځکه چې د پاکستان ټیم هم ډیر پیاوړی دی، او تر اوسه پورې کسام د پاکستان ټیم په خپل ګروپ کې دوهم وو، خو یو لوبه نه و شوې ده. د دې خاطر پانټونه کم شوي وو، او افغانستان په خپل ګروپ کې دوه لوبې کړې وې. یو لوبه له کوربه هیواد جنوبی افریقا څخه ګټلې وه، بل لوبه له متحد عربي اماراتو څخه، او دواړه لوبې په خورا توپیر ګټلې وې ځکه چې افغان بالرانو ډیر ښه لوبه کړې وه، او همدارس د افغانستان بیټسمینانو په دغو دواړو لوبو کې ډیر شلو بکړی و شرنځونه جوړ کړی و. هیله ده چې نن هم افغان لوبډله په دې مسابقه کې شو ځلی شي. په روانه خبرونه کې مې په دې اړه راپور هم درلود. نن د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د تر 19 کلنو د لږومره کرکټ جام بله لوبه د انګلستان او زیمبابوې ترمنځ دا دواړه لوبډلې هم ډېرې پیاوړې دي. دا هم د کوارټر فاینل لوبه ده چې یو بل دغو ټیمونو سیمی فاینل ته رسیږي. دا لوبه هم په ورته وخت همدغه د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. او په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې کومې لوبې شوي د زیمبابوې ډېر ښه ځلېدلې ده او همدارنګه انګلستان او دواړه پیاوړې لوبډلې دي. که چېرته هر یو له دغو ټیمونو یو بریالی شو ممکن که افغانستان له بل ګروپ بریالی شو له افغانستان سره خپله لوبه وکړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
افغان چارواکي وايي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالی آزاد سوچي لڅو میاشتې راهیسې د طالبانو په ولکه کې و. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان د 19 کلونو لوبډله نن د 19 کلونو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې نن د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. او له مکسیکو سره د امریکا پر پوله د جوړ سوي دیوال یوه برخه د باد له کبله غورځېدلې ده.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو د تصنیف بندۍ او څېړلې په حال کې دی. د دې کمیسیون غړي وایي د استنافي شکایتونو یوه مهمه برخه د 300,000 جنجالي رایو په اړه بحث دی. دا کمیسیون وایي ژر به د هغو 300,000 رایو په اړه استثنایي اعتراضونه وڅېړي او په دې اړه به پریکړه هم وکړي. خو هغه دوسیې چې په انفرادي ډول دي هغه به هر یوه په جلا ډول څېړل کیږي او ورته به رسیدنه کیږي. زما رایا زما حق نننۍ خبرونه کې د استنافي مرحلې له پایل تر اوسه د دې کمیسیون په کارونو غږیږو. آیا دا پروسه تر مدیریت لاندې ده؟ تر خوای ټاکنیزې ډلې او پر ټاکنو د څار بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ زه امید ظهیر مالیم او راسره خبرونه کې میلمانه د دولت جوړونکو ټیم غړی محمد یار صاحب، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب، د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیاله زرمینه حقجو کاکړ او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ویانده سمیره رساده. زباس له اغلی زرمینه پیلوم تر دم غړی پوری د استصافی شکایتونو پروسه کوم مرحله ته رسیدله.
سلامونه تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته تاسو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د استصافی شکایتونو او استثنایی شکایتو د بررسی او د تصنیف بندي په حال کې یو تر اوسه پوری 901 شکایتونه تصنیف بندي شوې دي. لشبک زره 292 شکایتونه نه، او ان شاء الله چې سبا یا البته د شنبه په ورځ به تصنیف بندي تمامیږي. موږ زو د استثنافي شکایتو د بررسی پړاو ته او استثنایي شکایتو هم ان شاء الله چې په نوې هفته کې موږ خپل فیصلې د استثنایي شکایتو په اړه مبلغ کړو.
نه سو یو د شکایتونو په کوم ډول باندې تصنیف بندي شوې دي، کوم ډول برخو باندې؟
نه سو یو د شکایتونو چې موږ تر اوسه پورې تصنیف بندي کړی دي، د هغه شکایتونه چې ثبت شوي تر اوسه پورې د تخلفات او تخطي ثابت شوي دي. هغه شکایت دي چې فاقد د شرایط دي، د بایومتریک ماشین د مفقود کېدو په اړه شکایت ثبت شوي دي، د بی بایومتریک رایو په اړه شکایت ثبت شوي دي، مشکوک آراو په اړه شکایت ثبت شوي دي، د آراو تفاوت په اړه شکایت ثبت شوي دي، د میاد او یا هم د زمان نه وتلې آرا چې دی هغه دغه پاره سب چوي دي او همچنان ابطال د بعض محلاتو چې ابطال شوي دي دغه د عدم دلیل پاره شکایت سب چوي دي او همچنان تکراری ریزل چیت پاره شکایت سب چوي درسته پورې چې مونږ تصنیف بندي کړی دي د سو موضوع ده چې د دوی پاره استینافي شکایتونه سب
ډیره مننه غلی ککړ سمیر جانې دا پروسه تاسو هم ساری دی او ناظر اورګان په توګه باندې څه ډول روانه ده ستونزې او پرمختګونه کوم حالات کې دي
سلام تاسو ته د بحث کډونوالو ته درنګ ستاسو ګرانو او ریډونکو ته زموږ نظارت خی چې زموږ همکاران د شکایت کمیسون په ترڅ مهالته شتون لري او د شکایت کمیسون له ټول کارونه نظارت کوي خو هغه تر اوسه د قانون او طرز عملونو پر اساس هغه موده چې تاکل شوې دي د هغه پر اساس روان دي او موږ منتظر یو چې د شکایت کمیسون یو مشخصه تګلارې د جنجالي اراو په اړه وړاندې کړي او همدارنګه د هغو فیصلو چې د هغو د ولایتي دفترونه د مشابه کیسو په اړه اعلان کړی دي ابلاغ کړی دي تر اوسه هغه معلوم نه ده هغه ټول د یو قضایي رویه تابع وکي او همدارنګه د قانون پر اساس هغه تاکل شوی موده چې هغه ته تاکل شوی دي د هغه پر اساس خپل تصمیم ونیسي او پس لاغنه د تاکونو کمیسون هغه دستورونه چې د شکایت کمیسون ورکی د بیاشمرینې د تفتیش او د لپاره هغه خپل تطبیقي پلان شروع وکړي خو بیا هم غواړو چې د شکایت کمیسون خپل تخنیکی او حقوقي ظرفیت څخه کار واخلي او ډیر په دقت او محتاطانه په توګه حرکت وکړي د دغه شکایتونو حالته ثبت شوی دي او تکنیزو دلو حالته استیناغ غوښتونکي شوی دي د هغه په اړه ډیر دقیقه تصمیم ونیسي
ډیره مننه سمیر جانې حکمت صاحب تاسو تر ټولو ډیر استیناغي شکایتونه ثبت کړي ورسره متره څارنه څه دا سشوی دي تر دم غړې پورې د بهیر سره سډول روان دي
بسم الله الرحمن الرحیم د ټاکنیز عدالت او ټاکنیز شفافیت د تامین په هله د بحث پیل کوم د بحث غډونوالو او ټولو قدرمنو اړوندونکو ته سلامونه او نیکی هلې وړاندې کوم زموږ تاکید د پروسی له پیله یعنی کله چې د پروسی ته داخلي دوله او تر اوسه چې د ستاسو سره خبرې کوم دا چې باید ټاکنیز قوانین لوایح طرز عملونه عملي شي
بله
کله چې ټاکنیز قوانین عملی شي نو عدالت هم تامینېږي او شفافیت هم تامینېږي او حق حقدار ته رسیږي په د ټاکنو په چوکاټ کې چې هر پریکړه وشي موږ ته به پرون هم د منلو وړ وو نن هم د منلو وړ او سبا ته به هم ولی که د قوانینو او طرز عملونو په سرک په ټکر کې په تصادم کې فیخ پریکړه کیږي کدا د شکایتو محترم کمیسون کوي کدا د انتخاباتو محترم کمیسون کوي زه باور یم چې د افغانستان خلک به پر مخ درېږي او هیڅ هغه پریکړه او فیصله چې هغه عدالت پکې مد نظر نیول شوی نه شفافیت په پام کې نه نیول شوی او د قوانینو سره په ټکر کې د افغانستان خلک به ونه مني
ځکه حکمت صاحب اجازه
راکړئ دا یو جمله پوره کوم ځکه چې په 2019 کال کې کله چې موږ انتخاباتو ته تلو د افغانستان خلک مصممو چې دغه ملي پروسې نه د تل لپاره فشارونه سیاسي فرمایشات او تقلب لري کې کدا تقلب مو کړوي کدا تقلب زموږ رقیبانو کړوي باید ټول په ګډه د دې جغرافي د اوسیدونکو په توګه د افغانستان دغه ملي پروسې چې د جمهوریت اساس د ولسواکۍ بنیاد تشکیلي د دې نه د دفاع په خاطر باندې باید سره یو شو او په هر شکل چې وي دا مهمه نه ده چې ګټون کې څوک دی بایلون کې څوک دی ولی مهمه ده چې موږ باید قانون ته غاړه کېدو قانون ته تسلیم شو څه چې قوانين دي باید عملي کو
یو مهم بس د غتاس چې ود اشاره وکړه یو کلی بحث دی چې پټوله کې لومړی نه نامه تر شوې ده خو خکاری چې داسې په ولایتونو کې د شوې او پریکړو پاړه باندې هغه ډول چې استیناف سره نوې معنا چې اعتراض لري یعنی نه یې معنی یا په دې معنا باندې چې ستونزې درلوده وسوایس چې دغه بهیر بیا پایل چې تاسو استیناف البته مر قانون ورته استینافي مرحله ویل کی څه ډول دی
په دې پروسه کې ډیر تاکید پر شفافیت شوی دی او د دې شفافیت لپاره خوشبختانه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس د شکایتو کمیسون نامزده شوی یوازې د شکایتو کمیسون کولای شي چې عدالت تامین کړي تاکنیس قوانین تطبیق کړي او حق حقدار ته وسپاري زموږ تمه د دې پروسې د یو شریک په توګه د افغانستان د شکایتو د کمیسون نه داده زه په ډیر مسولانه توګه تاسو ته وایم د افغانستان خلکو ته چې موږ له قانون پورته هیڅ شی نه غواړو څه چې قوانين حکم کوي څه چې طرز عملونه حکم کوي څه چې د دواړو کمیسون محترم کمیسون صلاحیتونه دي قانوني دوی د خپل صلاحیتونو نه کار واخلي او هیچ چاته اجازه نه ورکړي چې په دې پروسه کې مداخله وکړي. ما ول چې د شفافیت لپاره تر ټولو مهم فلټر دی په قوانینو کې حق ورکړ شوی دی چې کله زما شکایت رد کیږي یا تایید کیږي مقابل لور هم کولای شي چې استیناف وکړي د رضایت او عدم رضایت په صورت کې. نو دا د دې لپاره چې په دې پروسه کې حق حقدار ته وسپارل شي. بناً زموږ تاکید دا دی چې د شکایتو محترم کمیسیون د افغانستان موجوده وضعیت ته په کتو سره دغه ستر ملي خطیر رسالت سمه توګه ادا کړي او افغانستان له دغه موجوده بحران نه وباسي او موږ باید د ولسواکۍ لوري ته د جمهوریت لوري ته او چې په پایله کې دایمي ثبات او ټیکاو افغانستان ته راځي هغه انتخابات دي ولسواکي ده او د خلکو د سیاسي مشروع زعامت کړه ده او د دې د تایید او رد مهر شي ده. خوشبختانه چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون په اختیار
مننه خیر یوسی یار صاحب د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کار یعنی محاکمه او محکمه کول دا د دې بهیر اغه اصلي تعریف ته کتري وشي. نو محاکمه څنګه روانه ده؟
خپل سلام ادب او احترام تاسو ټول د نن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر دا وخته پورې موږ خپل د شکایت کمیسیون په کار کې کم جدي مشکل نه وینو. خدای دې چې زموږ رقیبان بیا موږ په دې باندې متهم نه کی چې کله د انتخابات کمیسیون هم هغه د قانون پر خاطر سیر باندې روان وو او موږ به دغه حمایت کوي او موږ ورته ویل چې تاسو منتظر اوسئ چې د دې قانون مطابق او د تقویم په دننه کې خپل کار مخ ته یوسي دی به غوته اجازه نه ورکول دغه په کارونه کې به خندونه اچول او بل اخره تاسو ولیدل چې دا یو دولت ساز کمیسیون په نوم باندې متهم کی او د ملي خیانت ټاپه ور باندې ولګول او موږ به دا خبره کوله چې تاسو پریږدې د شکایت وخت روان دي د شکایتو کمیسیون معلوم دي دا لکه څنګه چې اوس دي مثلا د شکایتو د کمیسیون هغه وجودي فلسفه یا وجودي منطق تعریفي اوس دي ته متوجس ولا موږ هغه وخت ورته ویل چې هر کار باید په خپل وخت باندې د قانون په چوکاټ کې وسی. اما دوی ناآرامه و ځکه دوی هغه خپل بایلات منلی وو نو ځکه مزاحمتونه کوله او ځنډ رامنځته کوي. نو اوس هم د شکایت کمیسیون موږ هغه سي د قانون تر چتر لاندې د شکایت کمیسیون ته دا فرصت ورکو او قانون دا فرصت ورکړي دی موږ احترام ورته لرو چې دوی په د قانون په چوکاټ کې خپل کارونه مخ ته یوسي او دی کوم سیاسي فشارونه ته تسلیم نسی او زموږ امید دا دی چې بل اخره به دوی هم د واقعیتونو پرونا کې د قانون تر چتر لاندې هغه چې د قانون حکم دی دی بخپلې فیصله کوي که څه هم مشکلات به وی مشکلات ډیر ست لکه څنګه چې حکمت صاحب وویل چې د یو ډیر خطر رسالت دی پر غاړه دی. زه فکر کوم چې حکومت خطر هم نه دی لکه څنګه چې اوس یادونه کیږي که د خطر خبرې وي د بد مرغه چې هم دوی دي چې خطر هم قانون ته متوجه کړي دي هم د ملي پروسې ته متوجه کړي دي د لوبي یو قاعده چې هغه د انتخاباتو کمیسیون او هغه دی ماته کړل دي د ملي خیانت ټاپه ور باندې ولګول دي رد کړل. نو زموږ توقع ده چې بیا هم هغه قاعده کړي د منځ وړي ده د بل قاعده چې هغه د شکایتو کمیسیون دي چې دا اوس هم دی د شکایت کمیسیون هغه وجودي منطق بحث ربانی کی یا تشریح کی یا دی ورته متوجی دی هله داد چوی منی هم دغه منطق او د شکایت کمیسیون چې دا د دغه ملت ټول سرنوشت هغه د دې پلاس کې د شکایت کمیسیون انتخابات کمیسیون د دغه حیثیت ته زیان ونه رسي ځکه دا بیا د ټول ملت حیثیت ته زیان نه رسي.
تشکر په خیر وسی سرمینه جان. یو مهم بحث د 300 جنجالي رايو 300 زره جنجالي رايو په اړه باندې دی او یو د استثنایی کیس هم ګمه البته ګڼل شوی دی. دیونه کې یو بحث داو چې پر دې باندې با البته څېړنه کیږي او بل اخر افریقه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون دنه نه د دې موضوع په اړه څه بحثونه شي.
هغه جنجالي اراو چې په درې کټګوري کې تقسیم شوې ده چې د ټاکنو کمیسیون او انتخاباتي ډلو بعض انتخاباتي ډلو ترمنځ جنجالونه رامنځته کړي وه. موږ مخکې نه مغه په استثنایي شکایتو کې اخیستي وه او هغه شکایت چې په ولایتو کې ثبت شوي وه راجع شوي وه د استثنایي په ډول مرکزي دفتر ته. دا استثنایي شکایت د څېړنې لاندې ده په بعضې پړاو کې د تحلیل په برخه کې ده په بعضې پړاو کې د بررسۍ په حال کې ده. انشاءالله چې پنځ دی هفته کې البته پاینده هفته کې به مونږ د استثنایی البته شکایت او یا هم د 300,000 رایو چې په درې کټګوري کې ده د دې په اړه خپل نهایي تصمیم مبلغ کړو.
هغه حد اقلا لومړی بحثونه چې د کمیسیون د نامه طرح دي د کمشنرانو ترمنځ تاسو دلته سازي سړي
مونږ د بررسی په حال کې او د تحلیل په حال کې مخکې د دینه چې مونږ بررسیان او یا هم تحلیل تمام نشي او فیصله ونه اخیستل شي او یا هم مبلغ نشي مخکې د دینه مونږ څه نشو ویل ځکه چې مونږ بررسیان تر اوسه تمام شوي نه دي. ان شاء الله د بررسی نه وروسته به مونږ خپل نهایي فیصله وکړو.
په دې کې یو مهمه مسله ل یو نه تر پنځو راوي تفاوت دی په ځینو برخو کې پاغا کلباندی تقریبا تر ډیره پوری د ټکنو شکایتونو کمیسون بحث دا ده چې ډرملو کمپنۍ د پای اعتبار ده او هغه چې څه ډول راپور ورکړي چې نګری دوه دیر زره یا هم تر اته دیر زره پورې اداره مطرح کیږي. په دې اړه کمیسون دا پریکړه کوي چې با اعتبار شمیرل کیږي ځکه تفاوت لیوي پنځو اتیا سره مانا لیدې فکر کوي چې د تایید وړ دي یا بحث همدغه دی.
تر اوسه پورې د دې په اړه مشخص تصمیم نه دی نیول شوی ځکه چې دا هم د استثنایي شکایتو په اړه ثبت شوي دي. البته استثنایي شکایت دي چې د دې په اړه شکایت ثبت شوي وي چې د ټاکنو کمیسیون د یو د
یو
نه تر پنځو پورې تفاوت چې وه د هغه په اړه انتخاباتي ډلو خپل شکایت ثبت کړی وه چې مونږ هم دا شکایت هم د استثنایي په ډول بررسي کوو. انشاءالله د بررسۍ نه وروسته په دې اړه به خپل مشخص او قانوني تصمیم ابلاغ کړو.
زرمینه جانې که یو څوک تلی د ټاکنیز مرکز ته رایې کارولي او د هغه معلومات په بایومیټریک دستګاه کې یا هغه آله چې ورته ساده وایم هغه د ګوتې نښانه وخت چې اخیستل کیږي هغه کې په معلوم وخت کې یا له پنځو نه وروسته یا هم د سهار له اونه مخکې ثبت شوي کمیسیون اجازه ورکوي چې دا رای قانوني وشمیرل شي یا غیر قانوني.
دا هغه ستاسو مخکنی سوال چې وه د هغه په اړه ده. تر اوسه پورې د دې په اړه مشخص تصمیم نه دی نیول شوی. انشاءالله دا ټول قضایا چې تاسو ذکر وکړ دا د استثنایي برخه ده. انشاءالله په آینده هفته کې د کمیسیون رهبری آیات د دې په اړه خپل مشخص او قانوني فیصلې به ابلاغ کړي ځکه چې دا استثنایي موارد وه او ډیر جدي موارد وه باید په پوره توګه بررسي شي. د سین وروسته مونږ د شاکی مشتکالای او د درملوک د کمپنۍ نه د تکونو د کمیسیون نه هغه مواجه اسناد واړو د بررسۍ نه وروسته بخپل مشخص او قانوني فیصله ابلاغ کړم. دغه
تبل کوم د افغانستان د قوانین دوه قانون ماده تاسو نه مختګم د افغانستان د اساسي قانون لمخي هر هغه څوک چې تل اس کال عمر پوره کړی هغه درایور کول حق لري او هیڅ څوک هغه لدی حق نه محروم ولا نشي. خو کچيري د افغانستان د انتخاباتو قانون بیا وي البته تعدیل شوی قانون هر هغه راید اعتبار ورده چې هغه بایومیټریک ده او ټول معلومات په بایومیټریک دزګه او لیزر شټ کې یو ډول ثبت شوی ووسی. د قانون دا دوه ماده تاسو په نظر کې څه ډول دی؟ یو هیڅ څوک څوک درای نه محرومول نشي که هغه ستون زدل ته بایومیټریک دزګه کې راځي کیږي یا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی او کارمن لخوانه او چارتر د ستون زرا مطرح شوی ځکه چې افغانستان شموله ده. دیګ عربان د څه ډول پریکړه تاسو کول شئ؟
لکه څنګه چې تاسو ول د اساسي قانون په اساسي قانون کې راغلی ده هیڅوک دا حق نه لري چې د افغانستان اتباع چې له اتلس کاله پوره کړي وي د رای شمېرنې نه البته د خپل د رای د استعمال نه د هغه مخنیوي وکړي. خو تاسو پوهیږئ چې د انتخابات نه مخکې لایحه تصویب شو او تصمیم په دې ونیول شو چې باید هغه رایه با اعتبار وشمېرل شي چې بایومیټریک وي. هغه ستونزه چې د ټاکنو کمیسیون کې رامنځته شوې وه مونږ مخکې چې خپلې بررسیانې د ابتدایي نتایجو نه مخکې خپلې بررسیانې لرلې د دې په اړه اکثرا شکایت ثبت شوی. تاسو شاهد وی چې مونږ د کابل ولایت د البته د فناوري رئیس سرنوالۍ ته معرفي کړل ځکه چې دا یو تخنیکي ستونزه د ټاکنو د کمیسیون نه وه. هر هغه څه چې مونږ لازم بولل هر هغه څه چې اړین وه هغه خلک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي وه او یا هم په دې برخه کې خپلې مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي نه وه مونږ هغوی عدلي او نه عدلي او قضایي نهادونه ته معرفي کړي. بس مونږ یو انتخاباتي محکمه یو هر هغه شکایت چې مونږ سره ثبت کیږي هر هغه د قانون نقص چې مونږ ګورو خپل مشخص فیصلې مو درلودلې دي هر هغه څوک چې قانون نقص کړی دي او یا انتخاباتي جرایم ترسره کړی دي مونږ مخکې هغه عدلي او قضایي نهادونه ته معرفي کړي وو. اوس هم که د دې بررسیانو په ترڅ کې ثابت شي چې دغه خلک انتخاباتي جرایم ترسره کړی دي قانون نقص کړی دي د قانون او طرز عملونو په اساس هغه صلاحیت چې مونږ لرو ان شاء الله دوی به عدلي او نهادي نه عدلي او قضایي نه نهادونو ته معرفي کړو.
زما بحث پر رایا باندې و، د افغانستان د خلکو رایا. اوس تاسو منئ کنه؟ ځکه قانون وایي چې باید ومنل شي، خو هلته د انتخاباتو قانون وایي که بایومیټریک دستګاه کې معلومات دي نه منل کیږي. یو قانون دی د خلکو د رایو چې باید رایه ومنل شي، بل قانون وایي چې بایومیټریک نه یې نه یې منم. څه فیصله کوئ؟
ګوره طبعا چې اولویت اساسي قانون لري، خود تاکونو خود تاکونو د قانون په اساس مخکې دا تصویب شوې ده. مونږ هیڅ د تاکونو کمیسیون هیڅ د خپل د رائے نه ممانعت نه ده کړی. خو دا هغه مشکل چې د تاکونو کمیسیون کې رامنځته شوی و، هغه خلک چې دا سرغړونه کړی و، د قانون د خپل لاندې کړی و، مونږ هغه وی عدلي او نهادي
قضایي ترمنځ. تشکر. بخیر سي سميره. اوس په ټوله کې که بحث د قوانینو را مطرح کیږي، ناظر اورګانونه څه ته ترجیح ورکوي؟ د 300 جنجالي 300 زره جنجالي رایو پاړه باندې وړاندې ورته اشاره وشوه، یو حل لاره ورته څه ډول وړاندیز کوئ چې بالاخره دغه رایې هلته د قانون یوه ماده یو څه وي، بله یې بل څه وي، او هلته ځینې معلومات هم چې ورکول کېږي یو ډول دی، د بایومیټریک په اړه باندې ځل نور ډول دی. ستاسې وړاندیز په دې اړه باندې ټاکنې شکایتونه کوي سمته؟
حل لاره د قانون او انتخاباتي طرز العملونو پر اساس هلته مشخص شوي دي چې کوم یو معتبر ده او کوم یو باطل ده. مونږ د یو مشخص تګلاره انتظار یو چې د شکایتو کمیسیون باید د دې اختلاف در حل لپاره یو مشخصه تګلاره اخکاره کړي چې هغه د قانون او طرز العملونو پر اساس وي. د کمیسیونونو تصمیم چې هر څومره د قانون او طرز العملونو پر اساس وي، مطمئنا دا به د ټولو انتخاباتي طرفونو د منلو ول ګرځي او همدارنګه د هغوی د قناعت ول دي. د شکایت کمیسیون باید دغه اختلافي جنجالونو ته یو د پایلې او نهایی ټکی باید ورته پیدا کی، ځکه چې دا د شکایتو کمیسیون او د تاکونو کمیسیون او همدارنګه د تاکنیزو ډلو ترمنځ یو ډیر جنجالي آرا او یو ډیر جنجالي موضوع بدل شوی دی. چې او کله چې دا شکایت کمیسیون نهایی تصمیم اعلان کړي، نو دا د ټولو طرفونو د منلو ول ونه کړي.
ډیره زیاته مننه سمیره جانې. لتاسینه حکمت صاحب، بحث د 300,000 رایو په اړه باندې مطرح شو، هغه چې تر ټولو لوی شکایتونه پکې لستاسو دو، البته تاسو ثبت کړي وو د دوی سره که چیرته بحثونه مو واورېدل. البته زه متأخرم او ډاډم لرم چې هغه ژورو ته به کې وتي واسو سره چې بالاخره پریکړه شاید څه واوسي. که چیرته پایله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا وکړي، پریکړه وکړي چې دغه 300,000 رایې قابل د جنجال نه وي او په دې کې احتمالا ډېرې د باور وګرځي، ستاسو فیصله به سي؟
زه مخکې له دې نه چې ستاسو پوښتنې ته ځواب ویم، د یار صاحب په خبرو باندې مکس کوم، د انتخاباتو کمیسیون ټول کارونه سمول. زه د یو راوی ورکوونکي په توګه که دا یار صاحب سره ومنم چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټول کارونه سمول، نو دولت ساز ولې څه د پاسه یا څه کم 4,000 شکایتونه په دې پروسه کې ثبتول؟ معنا دا ده چې کارونه سم نه و. که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټول کارونه سمول، نو بیا 12,000 کارمندان ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون ته معرفي کړي چې محاسبه ورسره وکړي؟ معنا دا ده چې کارونه سم نه و. که چیرته کارونه سم یي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په سمه توګه ترسره کړي، د شکایتو د کمیسیون د ایجاد او تاسیس سمانه، معنا دا ده چې کارونه سم نه دي. نه هدیرش ورځې چې د شکایتو محترم کمیسیون اخیستې د بررسۍ لپاره، د څېړنې لپاره، د تایید او رد لپاره، نو د دې معنا دا کافي ټایم دی، یعنی څه کم 2 میاشتې کېږي، بیا په باندې یوه میاشت کېږي، د دې دا معنا ده چې کارونه سم نه دي ترسره شوي. نو د عدالت دی غو ما چې ول چې د ټاکنو محترم د شکایتو کمیسیون خطیر مسؤلیت لري، معنا مې دا ده، هدف مې دا و چې د جمهوریت بقا، د ولسواکۍ تداوم، او زه به ویم چې د افغانستان د موجوده افغانستان ساتنه، د نظام ساتنه، دا اوس د شکایتو د محترم کمیسیون په اختیار کې ده. که دوی قوانین عملي کړل، معنا دا ده چې جمهوریت به بقا پیدا کوي، ولسواکي به حاکمه کېږي، حق به حقدار ته سپارل کېږي. که دوی چیرته قوانین نقص کړل، خدا نه خواسته، یا فشار ته تسلیم شول، یا زر و زور ته تسلیم شول، نو د افغانستان دا نن چې موته خبرې کوو، شاید سبا موته دا خبرې په دې شکل سره ونه کړو.
مننه یار صاحب. که زه د دې پوښتنې برعکس له تاسو وپوښتم، که چیرته بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې 300,000 جنجالي رایو په اړه باندې داسې پریکړه کوي چې یعنې قابل د باور نه دي، در حال کې چې تاسو یو دلیل دا وړاندې کوئ چې ولی څوک له رایې محروم شي، ځکه چې شاید د کارمند د کمیسیون ستونزه وه چې هغه معلومات یې په سم ډول نه دي ثبت کړي. ستاسو بیا فیصله څه ده؟
اول خو ما دا نه یو ویلي چې ټول کارونه یې سم وه، دا مطلقه خبره ده، مطلقه خبره صحیح نه ده، که ما ویلي دا اشتباه ده، ما نه یو ویلي. بل دا دی چې د قانون خبره کوي، د دې لپاره قانون هغه څه دی چې د دې پر مزاق او د دې پر تابه باندې برابر وي، او یاد وساتي او درنه اوریدونکي هم باور لرم چې ټولو په دې باور وي چې ثبات هم پالنې ټیم یو نه منونکي ټیم دی. دا په دې باندې مشهوره دی، دا د نوې خبره نه ده، دا د 2009 څخه را په دې خوا د یو نه منونکي ټیم په صفت باندې مشهوره دی. د هوا عالم نورستانی خبروم تاسو ورده چې ته نه منې نو وزت څه وکم کانفرنس کې چې بيخي په کانفرنس کې هغه زموږ تاسو په عام اصطلاح بيخي چا خبره لونی کړله. بل اخره قانون د دې لپاره هغه څه دی چې د پته باندې فیصله وکړه، کله د پته باندې فیصله نه و هغه دی نه منې، هغه د قانون څخه انحراف دی. کله چې بیا درته وایم چې ته د لوبې قاعده نه منې، د درملوګ سره لاسلیک یې د ته د صلاحیت ورکې چې دغه وظیفه ستا ده، او بیا کله چې هغه خپل وظیفه انجاموي هغه ته نه منې. د انتخاباتو کمیسیون یې واري منې وظیفه ورسپاري چې په رسمیت یې پیژنې، کله چې ستا پر تبه باندې مطابق نه ځي د قانون مطابق ځي بیا ته وایي چې دا زه نه منم. سیده وس د شکایت کمیسیون په اړه باندې شکوک شبهات را منځته کړي، بیا هم د شکایت کمیسیون کچيري د دې په ګټه باندې فیصله وکړل، نو دا به د دې قانوني فیصله کړي کله دې په ګټه نه و دی به نه منیا. او دا یاد وساتي چې دا د شکایت کمیسیون په اړه باندې د دې د نمننې ژغ راپورته کیدونکې دي. درې سو زره رايي د درملوک د خواڅخه مشکل نه لري، د انتخابات کمیسیون د خواڅخه مشکل نه لري. په وار وار باندې وضاحتونه مرامنسوله، کانفرنسونه ورکول سوله، دی به دا ویل چې د خلکو په مخ کې زموږ سره کښېنی د انتخابات کمیسیون په وار وار د خلکو په مخ کې سره کښېنستی، دی ته دی لیکون ورواستول مفصل جوابونه ورکړه، هغه جمله جوابونه زموږ سره هم د ټولو دنیا سره دي. تی اصلا دغه لبد مرغه د نمنولو فرهنګ را منسکر دي، او دا ملامت هم نه دي، دا ځانته یو دلیل هم لري. د دلیل دا دی چې دی په خپل ژوند کې د دیموکراسي، د جمهوریت، د انتخاباتو، د قانونیت نه تجربه لري، نه سابقه لري، نه دا د دی په ګټه باندې ده.
اوس که یار صاحب ټاکنې شکایتونو کمیسیون سبا دا پریکړه ساسي د 300,000 رایو پر ضد کې وایي چې غلطی دي، تاسو بیا نه منم کوي؟
ګوره هغه به
ځکه محاکمه ده، فیصله انتهایی فیصله ده صادره ده،
دا خو احتمالات دي. سیده دا احتمالات دي، که دوی دا فیصله کوي خو بیا به موږ وروسته نور پړاوونه هم لرو. خو ته به ګورې چې د دې دلیل او منطق څه دی. موږ داسې نه یو لکه د ثبات هم پالنې ټیم یا لکه ځینې نور ټیمونه چې مخکې له دې څخه چې د قانون مطابق د شکایت کمیسیون ته ولاړ سي او د شکایت تخپل کمیسیون تخپل شکایتونه وړاندې کړي، د هغه څخه مخکې دوی ټاپیه لګولې د ملي خیانت وو یا د دولت ساز په حمایت باندې تورونه لګوله، دا خو یو احتمال دی. موږ منتظر دي ته یو که چیرې دوی هره فیصله کوي هغه فیصله به ته وروسته ګورې چې پر کوم بنیاد یې کړی ده، د کوم قانون پر بنسټ باندې کړی ده، د قانون د کومې مادې پر بنسټ یې کړی ده، هغه وخت ګورې. زموږ توقع دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې مخ ته ولاړ شي او د هیڅ فشار ته تسلیم نشي، او دا چې څوک یې نه مني هغه به نه مني، همدا باید قانون تدبیر
شي. ډیره مننه په خیر وسې یاسر. زه فقط ډیر سړي حکمت سره تاسو وخت درکوم، مهرباني د قصه د البته د هغه باندې کوم ماکس لري د یار په سرګندونو باندې ځکه چې زه ورسې وختونه بیا زر مینه جان.
د شکایتو کمیسیون د افغانستان خلکو ته په یوالني غونډه کې وعده ورکړی و، صاحب زرمینه خورده دي شاهدان دي، او شهریار صاحب هم وسی شو دوی به عدالت تامینی خارج د ټان نرای د دوی پوړاندې باطلی دي، کدا د احمد دي، کدا محمود دي. یو لکو ودر زره شپک سو دیر شای دا به تفتیش ویجه کیږي، او هر غرای چې بایومټریکی اساس ونه لري هغه هم باطله ده. خیالي صندوق په دغه پروسه کې هیڅ وجود نه لري. تاسو ډیره زبردست پختره دي یار صاحب نو کړ چې دا د ول چې ورسته نور پړاونه شته په دې پروسه کې. د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې د شکایتو د کمیسیون فیصله ورسته فیصله ده، یعنی په دې کې اگر او مگر نشته. ما ول د تایید او درد مهر د دې په لاس کې دا د حق
دی. من په خیر وسې حکمت صاحب زرمینه جان سومره داد د عدالت حق د حقدار سپارل شته.
مونږ مخکیم اوس هم د افغانستان خلکو ته او انتخاباتي ډلو ته دا داد ورکو چې مونږ ته معیار احمد او محمود نه دی، معیار مونږ ته انتخاباتي او شفافي عدالت دی، او ان شاء الله بیل کوم طرف داري لی بیل کوم جانب داري نه د قوانینو او طرز عملونو په اساس بخپل مشخص او قانوني فیصله به بلغ کړي.
ډیر مننه سبیره جان. د شفافیت او رونتیا د لا تضمین لپاره کمیسیون څه وکړي؟
د شکایتو کمیسیون باید دغه ناظرانو بنسټ شتون او همدارنګه د ټاکنیزو ډلو هغه نمایندگان چې هلت شتون لري د قانون او طرز لمنونو پر اساس تصمیم ونیسي، دا قانوني تصمیم به ان شاء الله د ټولو د منلو وړ
دی. رمنه سمیره رسا، زرمینه حقجو، کاکړ، پاینده محمد حکمت او محمد یار یار صاحب چې بحث راغلي ګډون را سره خبرونه پاتې ورسیده. پاک کلام زمارایا
زما حق
نیوان ګورسوادي.
مواد په وړاندې خلاصي وي دي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس دانشا چې د انجن دي د کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
غم زهیر انسان خجل تر هر از